ازادي راډیو ماخمنه خبری مجلې ته خراغل است. قدر منوریدونکو، نن سه شنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د زمری یا اسد لسمه ده چې د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې لومړۍ نیټې سره برابر ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. امریکایي چارواکو د طالبانو د هغو تګلارو د بدلون غوښتنه کړې چې له کبله یې پر بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت لا خراب شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د غوښتنه په دوحه کې د طالبانو له پلاوي شوې ده. د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د امریکایي پلاوي مشري کوله. په دې غونډه کې د افغان ښځو او نجونو او د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان شارج دافیره کارن دکر هم حاضر وه. طالبان ویلي چې له امریکایي پلاوي سره پر بشري حقونو سربیره له تورو لستونو د طالبانو د مشرانو د نومونو د ایستلو، د افغانستان د اقتصاد او د هیواد پر بانکونو د بندیزونو د لرې کېدو په اړه خبرې کړې دي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په تیرو دوو میاشتو کې د ټول کال پرتله انفلاسیون منفي و. د توکو ارزه کافی خو تقاضا کمه وه او له 50% زیاتې کورنۍ د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چاره کې له ستونزو سره مخ وې. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څار په نوي راپور کې چې پرون خپور شو زیاتوي چې که څه هم د سوداګرۍ کسر سږکال زیات شوی، خو له جنوري تر جولای میاشتې پورې د افغانۍ ارزښت لوړ و. د طالبانو حکومت د دې راپور هرکلی کړی او د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل وکړي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې کړي، نو دا هیواد به نور پرمختګ هم وکړي. په افغانستان کې د انفلاسیون د کمښت خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو له کبله په افغانستان کې د رغونې ډیری پروژې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د روان میلادي کال د پاتې مودې لپاره د بشري مرستو د پلان د عملي کولو لپاره د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د ریلیف وپاڼې د خبر له مخې اوچا ویلي چې د جولای تر پایه یوازې 144 میلیون ډالره یې ترلاسه کړي دي چې دا د تیر 2020 کال د همدې مودې پرتله د بودیجې پرتله له نیمایي لږې پیسې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو د بودیجې د کمښت له وجې دا اداره مجبوره ده چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له میلیونونو خلکو سره بشري مرستې کمې کړي. اوکراینی چارواکي پر خارکیف ښار د روسیې د لږ تر لږه دریو ډرونونو یا بی پیلوټه الوتکو د بریدونو خبر ورکوي او وایي پر یوه کالج د یو ډرون د لګېدو له کبله یو کس ټپي شوی دی. د خارکیف ښاروال ایهور تیریخوف نن وویل ټول ډرونونه د ښار په څنډو کې لګېدلي دي. د هغه په وینا یو ډرون د کالج د لیلی پر دوه پوړیزې ودانۍ راپریوتی چې له کبله یې اور لګېدلی او د بیړنیو خدماتو ادارې دا اور وژلی دی. سیمه ییزو چارواکو په پیښه کې د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی، خو خارکیف چې د روسیې پولې ته نږدې پروت دی پرله پسې د روسیې په حملو کې په نښه کېږي. او د چین دولتي رسنۍ د پلازمینې پیکینګ له شاوخوا غرونو د سیلابونو د رابهېدو له کبله د 11 کسانو د مړینې او د 28 نورو د لادرکۍ خبر ورکوي. سی سی ټي وي شبکې راپور ورکړی چې د 4 ورځو سختو بارانونو چارواکي اړ کړي دي چې د اورګاډي تمځایونه بند کړي او د زیانګالو سیمو خلک د ښوونځیو په جمنازیومونو کې ځای پر ځای کړي. د پیکینګ لپاره چې هوایې معتدله او وچه ده، د ورښتونو وروستۍ کچه ډیره غیر معمولي ده. د چین د شمال په نورو برخو کې هم د بېسارو ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې مهم راپورونه لرو. پوبوري چې د واشنگتن ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې په دوحه کې د افغان ښځو په اړه له طالبانو سره جدي خبرې کړي. بلخوا له طالبانو سره د امریکایي چارواکو لغونډې نور تازه جزئیات راوتلې دي.
په سنۍ حالاتو کې امریکایانو یا د نورو نړیوالو انتقادونو زیات چې نو د موضوع د حل لپاره د ضرورت څخه چې د ملل متحد او څوک وي منګړتوب وکړي.
د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې د نسبی خېګنې په اړه د نړیوال بانک د تازه راپور جزئیات بدر کړو او په یو بل راپور کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره ویل افغانانو سره د مرستې لپاره د جمعې د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو او ریدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، امریکایي چارواکو د طالبانو د هغو تګلارو د بدلون غوښتنه کړې چې لکه بلې د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت لا خراب شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا غوښتنه په دوحه کې د طالبانو له پلاوی څخه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلامیه یا بیان په اړه نور جزئیات له فريدې سیال نه اورو چې د شبا په مستقیمه اړیکه را سره ده. فريدې جانې مهرباني.
مننه تکل صاحب، تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. دغه اعلامیه چې پرون ناوخته خبره شوې ده، پکې ځینو مهمو مسایلو باندې تمرکز شوې ده چې زبې مهم ټکي لري تاسو سره شریک کوم. پیل به د افغانستان اقتصادي وضعیت څخه وکړو چې په بیګنې خبره شوې اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه ژور اندېښنه ښکاره شوې ده او د مرستندوی ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري اصول لمخې د مرستو پر دوام او اړتیا پکې ټینګار شوې ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د شمیرو لمخې په افغانستان کې په ملیونونو وګړي د خړو په ګډون د نمړنیو اړتیاو په پوره کولو کې لستون سره مخامخ دي. په دغه راپورونه چې پرستیو کې د سازمانونو ورکړي دي، په افغانستان کې 14 ملیونه وګړي په دینه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ لپاره به دوی څو خوري او لکومه به کوي. په دې لامل کې امریکایي چارواکو له طالبانو غوښتلې دي چې له هغو تګلارو هم لاس واخلي شي. په نتیجه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د خزو نجونو او د زیانګالو ټولنو وضعیت خراب شوی دی. دا 2023 کال لاګیستا کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوې دي، لښبګم ټولګیو پورته پنځونو د خونځو دروازې تړلې دي، د پانتونونو څخه را ګرځولې دي او همدارنګه په ټولو نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې خزي له کار کولو هم را ګرځولې دي. همدارنګه د طالبانو لپلاوی سره د دوهې په غونډه کې امریکایي چارواکو د نیونو د رسنیو د ځپنې او پرمسبي مراسمو د محدودیتونو په اړه هم ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د اعلامیې مخې متحده ایالاتونو د افغانستان د خلکو د حقوقو غوښتنو چې باید د حقوقو درناوی وشي او د هیواد د راتلونکي د جوړولو لپاره یې غږ واوریدل شي ملاتړ شوی دی. نړیواله ټولنې د طالبانو سرپرست حکومت ټول شموله نه دی بللې او ویل دي چې د افغاني ټولنې د ټولو متبقو استازي پکې ګډون نه لري، خو طالبانو بیا د خبر رد کړی دی ویل چې د دوی حکومت ټول شموله دی. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې مخې امریکایي پلاوی په دوحه کې د افغانستان بانک او د افغانستان د مالی وزارت لاستاسو سره کتلی دی او د افغانستان د اقتصادي وضعیت او د بانکي سکتور په وړاندې د ننګونو په اړه ورسره هم خبرې کړې دي. د اعلامیې له مخې امریکایي چارواکو هغه ورسته معلومات ته پام اړولای دی چې په افغانستان کې د روان 2023 کال د انفلاسیون د کمښت د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي ښکارندوی کوي. په دې برخه کې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څارنې په نوي راپور کې چې پرون د جولای په 18 مخبور شوی هم ویل دي چې په تیر دوه میاشتو کې په افغانستان کې د همدې کال پرتل انفلاسیون منفي وو. د توکو ارزه کافي خو تقاضا کم او له 50% زیاتې افغاني ورنې د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چارو کې لستون سره مخامخ و. د نړیوال بانک راپور د غرض ویلي دی چې له د سره چې په 2023 کال کې د سوداګرۍ کسر زیات شوی، خو د دې کال جنوري تر جولای پورې د افغاني ارزښت د لوی او اسعار په وړاندې لوړ شوی دی. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په دې کتنه کې د غراز د هم نوټ کړی دی چې طالبانو په دې اړه چې د افغانستان له خاورې به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د متحده ایالاتونو او د متحدانو پر ضد د افغانستان خاور وکړول شي او نور هیوادونه وګواخل شي. خپل شمنو ته دوی ویلي دي چې طالبانو پام کړی دی او دواړو لورو د امنیت په برخه کې د طالبانو د کړو شمنو د پوره کولو لپاره د هغوی پر هڅو خبري هم کړې دي. امریکایي پلاوی د هم منلي دي چې په افغانستان کې پر روسي وګړو په پراخو تروريستي حملو کې کموالی راغلی دی. د مسلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه هم چې پاتیر حکومت کې به تل په جګړو او د نامنۍ او په پیښو کې د ملکي تلفاتو په اړه شمیري خبرولې تیر مېش په راپور کې پامړولې و ویلي چې پنيشتي دوه کلونو کې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي په دغه ملکي مرګ ژوب لکه کموالی راغلی دی. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې امریکایي چارواکو د دې غوښتنه هم کړې ده چې نیول شوی امریکایي اتباعي له قید او شرط پرته خوشی شي، ځکه په وینا یې د مسلې د مثبت عمل په وړاندې یو لوی خنډ رامنځته کړی دی. خو په دې اړه چې اوس چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د طالبانو په قید کې څومره امریکایي اتباعي څه نه دی ویل شوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوی اعلامیه کې په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو هڅه ته هم پامړول شوی دی ویل شوی دی چې متحده ایالاتونو هم دې ته پام کړی دی چې د کوکنارو پر کښت د لګول شو بندیزونو په نتیجه کې د کوکنارو په تولید او حاصلاتو کې هم یو څه کمښت راغلی دی. همدارنګه دغه دواړو لورو په افغانستان کې د ثبات او د اقتصاد د ښه کېدو په اړه هم خبرې کړې دي. تکلیف چې وخت کم ده که اوریدونکي غواړي چې د اعلامیې ټولې برخې واوري کولی شي د ازادي راډیو ویب ته ورشي.
ډیره زیاته مننه له تاسو فریده سیال د ازادي راډیو خبریاله و چې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو د تیرو دوه ورځو خبرو اترو جزئیات راکول. البته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې پاس اس د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د دې غونډې په اړه په خپل ټویټ لیکلی دی چې په دوحه کې له طالب چارواکو سره د افغان ښځو د حقونو په مسله جدي خبرې کړې دي. حسیب تلاش را سره دی په دې اړه د جزئیاتو لپاره. تلاش سه
سلامونه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي وایي په دوحه کې له طالب چارواکو سره غونډه کې په مکرر ډول د بشري حقونو د اوسنۍ حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خځو او انجونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري وایي د افغانانو په غوښتنه او په بشري چارو په ځنګړي ډول په افغان جنو او خځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره دغه خبرې متمرکز وي. میرمن اميري چې د امریکا متحده د پلاوي یو برخه وال طالب چارواکو سره له دوه ورځې غونډې وروسته تیر شپه نو وخت په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا په طالبانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ. دې زیاته کړې چې موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو، تعلیم او کار ته د لاسرسي، د بندیانو خلاصون، د جسمي مجازاتو ختمول، په رسنیو او بیان ازادۍ او د فشار ختمول له طالبانو وغوښتل. د افغانستان د بشري حقوقو خځو لپاره د امریکا ځنګړي استازي د دې یادونه هم کړې ده چې د امنیت، اقتصادي پرمختیا او پر ثبات د ترلاسه کولو او له نړیوال ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره بشري حقوقو ته د طالبانو درناوی اساسي ارزښت لري او دوی باید دې ته درناوی وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو اوسنۍ حکومت د افغانانو په ځنګړي ډول د افغان خځو او نجونو د حقونو په پراخه نقص تورن کړی دی. که څه هم طالبان ادعا کوي چې دوی د افغان نجونو او خځو حقونه خوندي ساتلي، خو پر دوی تور دی چې نجونې او خځې د تعلیم، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه محروم کړي دي، هغه څه چې د دوحې په غونډه کې د محو کېدو غوښتنه شوې ده. د دوحې د غونډې په اړه هم د امریکا متحده ایالاتو او هم د طالبانو حکومت اعلامی خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د توماس ویست او رینا اميري په ګډون پلاوي کې هغه موارد مشخص کړي دي چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. خو پښتنه دا ده چې دواړه لوري په اوسنیو شرایطو کې کومې هوکړې ته رسیدای شي. د سیاسي مسایلو شننونکی یو سمي او سوزای زدیر لوتوي چې د طالبانو سره د نړیوال ټولنې ټکر اصولي دی او طالبان باید نرمښت وخی. په وخت ورته وخت کې په خوانی طالب چارواکي سید اکبر هغه بیا د ستونزو د یو منځګړي په رامنځته کېدو ټینګار کوي. د ازادي راډیو ته وویل
و سنه حالاتو کې چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي، امریکایانو یا د غربیانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي، نو دغه څه ما فکر باندې د موضوع د حل یا د مشکل د حل لپاره دغه ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منګرتوب وکړي.
امریکایي پلاوی به چارواکو لدی وړاندې هم له طالب چارواکو سره دوه کې غونډه کړې دي، خو دا سي پایله نه د ورکړې چې بربنسټي په افغانانو په ځنګړي ډول په افغان جنو خود طالبانو بندیزونه او فشارونه لمنځه یوسي.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش و چې د افغانستان د بشري حقوقو او میرمنو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری د سرګندونو جزئیات اورول. په دې اړه د بحث لپاره د شیبه د متحدو ایالتونو د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد نشبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او غواړم چې په همدې موضوع بحث سره وکم. آزاد صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. فکر کوي چې له دې غونډې سره د امریکا او د طالبانو د حکومت اړیکې یو نوی پړاو ته ورننوتی دي؟
سلام نو درنشت. کچیر دوه کلنۍ طالبانو دوه کلنۍ واکمنۍ ته وکتل شي، تکل صاحب او د مشاهده او د چیرن له نظر ورته وکتل شي، نو دا ښکارندوی کوي چې متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنس اړیکې پخوا هم وې، یعنی د دوهره تړون په دې خوا په دې دوه کلونو کې، لکن هغه اړیکې تر اوږدې پورې غیر انعطاف چې متحده ایالاتونو شوې د طالبانو سره هغه تر اوږدې پورې پټې وې اوس ښکار کیږي. تامس خپل خبره کې دا هم وویل چې د افغانستان له خاورې متحده ایالاتونو ته د داعش له ادرسه هیڅ ډول تهدید نسته. دا تر دې وړاندې هم دا په وار وای ویل شوي د متحده ایالاتونو له ادرسه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د نړیوالو ترهګریزو ډلو د فعالیت هغه فرصتونه خورا ډېر کم شوي دي. دا د ښکارندوی کوي چې همغږي شته او دا همغږي اوس ورو په ورو ښکاره کیږي او اوس د رسنیو له لارې خلکو ته وایي.
آزاد صاحب، فکر کوئ چې همدغه همغږي چې تاسو یادونه کوئ کولای شي چې د طالبانو حکومت په متحده ایالاتونو کې رسمیت پیژندنې ته نږدې کی؟
کوم شکل او شکلیت چې طالبانو حکومت لري، البته چې طالبان حکومت ورته وایي، تر اوسه لا نه دا سک نه لیدل کیږي. که چیرې متحده ایالاتونو دا کار وکړي څوک یې مخنیوی هم نشي کولای، ممکن متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونه هم دستي دا کار وکړي، لکن طالبانو د حکومت ولې چې کوم طرز دی پر مخ بیایي هغه خورا ډېرې نړیوالې پوښتنې دا رامنځته کړي. طالبان په خپل حکومت یا دولت تعریف نشي کولای، یعنی هلته هېڅ قانون موجود نه دی چې دی خپل د اسلامي عمارت چې دی ورته وایي دغه تعریف کړي، او بیا بشري حقونه چې ستاسو همکارانو ډېر په جزئیاتو د راپور په شکل وړاندې کړل ټول بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. نه، په اوس مهال کې نه. البته هغه ډول چې د طالبانو سره د متحده ایالاتونو همکاري او مرستې روانې دي د بشري حقونو په نوم باندې یا په نورو نومونو باندې، دا مرستې ممکن یو څه وخت وروسته میاشت دویم وروسته ډېرې شي، لکن د طالبانو د رسمیت پېژندنې لپاره لا خورا ډېر وختي دی. طالبان باید ټول هغه څه وکړي چې حداقل په نړیوال سټیج باندې د یو دولت د حیثیت هغه نسبي شکل پیدا کړي چې اوس لدې ته خورا ډېر وخت لیدل کیږي چې دولت طالبان روان دي بدبختانه.
آزاد صاحب، د جو بایدن اداره اوس وخت کې د جمهوری پالو له یو څه انتقادونو سره هم مخامخ ده، په دې خاطر چې د طالبانو له حکومت سره یا د طالبانو د حکومت په اړه په دې څرګندونو په خاطر یا د ځینو مثبتو پرمختګونو د یادونې په خاطر هغوی د بایدن پر حکومت باندې انتقادونه کړي. فکر کوي چې دا به د امریکا د اوسنی حکومت لپاره یو لانجه شي، په دې خاطر چې له طالبانو سره ډېر نږدېوالی ښایي د اپوزیسیون د جمهوری پالو لپاره ډېره په زړه پورې نه وي.
تکل صاحب، تر دې وړاندې چې د 15 اگست وړاندې کله چې زه په افغانستان کې وم، ځینې وخت به دغسې مسایل چې د متحده ایالاتونو ولسمشریزې ټاکنې رانږدې کېدلې، داسې مسایل به موږ هم تبصرې پر کولی چې ممکن یو ډول کمپاني بڼه ولري، لکن دلته د دوو کلو ژوند چې موقع وکړ د ډېرو مهمو خلکو سره چې زما ناسته ولاړه ده د پوهنتون استادانو پالیسي میکرو سره، ډېر کم خلک د افغانستان په وضعیت اوس هم خبر دي. نو لحاظه دغسې مسایل چې د جمهوري او خواهانو یا همدارنګه دیموکراتانو ترمنځ مطرح کیږي په کانګرس کې، په ځانګړې توګه د کانګرس بیا د خوا په سنا کې یا د دوی په ولسی په جرګه کې، هغه په دغسې مسایلو باندې ډېر زیات اغېز نه لري. دغه دوه ګوندونه هر یو چې په قدرت کې بل په اپوزیشن کې وي، تر بریده پورې وخت نا وخت دغسې ټکي پیدا کولو هڅه کوي چې پر مخالف لوري یا هغه څوک چې په قدرت کې دی یا په اپوزیشن کې دی په هغه باندې انتقادونه وکړي، خو په ټوله کې د یو ستر لوی چیلنج سره نه مخ کیږي. دلته په متحده ایالاتونو کې ډېری پریکړې سپینه ماڼۍ نه کوي، د سترو پریکړو هغه ادرس هغه تاسو بهتر معلوم دی چې کانګرس دی، او په کانګرس کې هغه دی ریپبلیکنز هم ناست، یو دې تر څنګ بیا ځینې استخباراتي اتوماتیک پریکړې کیږي چې باندې سپینه ماڼۍ هم یا کانګرس هم رول نه لري، دا یو ماشين دی چې چلیږي. اما ظاهرا در سنوي د پاره وخت نا وخت یو ګوند چې په اپوزیشن کې بل چې په قدرت کې پیغمبر نه وکړي په ټوله کې نه، د بایدن پریکړه د بایدن سرګندونې یا د سپینه ماڼۍ سرګندونې یا د مامورینو یا د ادارې سرګندونې د ریپبلیکنز د خوا په یو باندې نیوکه په ټوله کې بعد سترو چیلنجونو یا مثلا د ستونزو سره د مخ نه کړي.
مننه. او یو ورستۍ پوښتنه کلاند ځواب راکړي آزاد صاحب، چې دغه اوسنۍ نږدېوالی په اړیکو کې او په څرګندونو کې دا به د طالبانو د حکومت لپاره په کور دننه کوم فرصتونه په لاس ورکړي یا د ځان په ګټه د کومو تبلیغاتو امکان به ورته برابر کړي؟
د ځان د طالبان د ځان په حق باندې تبلیغاتو خورا ډېر فرصت ته ورته ورکړی دی، تر دې وړاندې هم ورکړی دی. دوی په وار وار د دوی چارواکو که تاسو متوجه شئ په وار وار په خپلو څرګندونو کې ویلي، په رسنیو کې ویلي، زما سره ستاسو په رسنیو کې بحثونو کې ویلي که چیرې متحده ایالاتونو د طالبان سره ستونزې درلودې نو 40 میلیونی هغه اونیزه کڅوړه به نه رالېږلی. دا د طالبانو څرګندونې دي، یعنې همیشه د دې دریځ څخه په خپله ګټه باندې استفاده کړې ده. اما د عام افغانانو لپاره په کور دننه تر اوسه پورې داسې څه فرصت نه لیدل کېږي. البته که چیرې دا وضعیت د دواړو البته د متحده ایالاتونو طالبان ترمنځ لا ډېر قوي شي، د دې اړیکې او پانګه چونې ته لار مساعده شي یا بیا هغه بندیزونه چې لګېدلې دي هغه کم شي، نو د عامو خلکو لپاره به یو ګوله ډوډۍ ممکن پیدا شي. اما په ټوله کې 99% ګټه د متحده ایالاتونو طالبانو د اړیکو یوازې طالبانو ته رسیږي، نه افغانستان ته او نه افغانانو ته.
ډېر زیاته مننه له تاسو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
له آزادۍ رادیو خبری مجله اوری. نړیوال بانک وایي تیرو دو میاشتو کې په افغانستان کې کلنۍ انفلاسیون منفی دی. د دې بانک په نوي راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوی دی چې په افغانستان کې د توکو ارزه زیاته خو تقاضا کوونکي کم دي. دا راپور نور جزئیات هم لري چې د خاطر پردیس د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه را سره دی او تفصیل اوروي. پردیس صاحب،
نړیوال بانک وایي په تیرو دو میاشتو کې په افغانستان کې کلنۍ انفلاسیون منفي شوی دی. دغه بانک په نوي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړی ویلي چې د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکو ارزه په بازارونو کې کافي و، خو تقاضا د پخوا په پرتله کمه شوې او په پایله کې به ټیټ شوې دي. په راپور کې راغلي چې تر 50 سلنه زیات افغان کورنۍ د پام وړ ننګونو سره مخ دي او په خپل ژوند کې د دوام لپاره په زیاتېدونکي توګه پر نړیوالو مرستو پیسو تکیه کوي. د دې راپور په دې راپور کې ویل شوی چې د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې د توکو په نړیوالو نرخونو کې کمواله راغله او د افغاني ثابت نرخ په کورنۍ او بیو په ځانګړي ډول د خوراکي او سون توکو د بیو په راټولولو کې مرسته کړې ده. همدارس د هوا شرایط د خوراکي توکو تولید هم ښه کړی دی. راپور زیاتوي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغاني او د اسعارو بیه د تیر کال د همدې مودې په پرتله لوړه وه. د افغانۍ د لوړ نرخ لامل د شخصي حوالو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د پام وړ نقدي کڅوړې دي چې د 2023 کال جنوري څخه تر جولای پورې اندازه نږدې 1.4 میلیارد ډالر خپل شوې ده. د نړیوال بانک دغه راپور ته بیا د طالبانو حکومت ریاست الوزرا یو اعلامیه خبره کړې چې دا اعلامیه نن خبره شوې، ویلي چې د نړیوال بانک د دې راپور هرکلی کړی، ویلي چې دا د حقیقت نه ډک راپور دی. د طالبانو دغه ادارې په دغه اعلامیه کې ویلي چې کنړیواله ټولنه مستقیم تعامل وکړي، بندیزونه لري کړي او د افغانستان کنګل شوی پانګه آزاد کړي، نو افغانستان په نږدې راتلونکي کې د ډېرو پرمختګونو برخمن شي. بیا یو شمېر اقتصادي کارپوهان د نړیوال بانک دغه راپور ته متضاد نظرونه لري. ځینې په دې باور دي چې دا راپور په خپل منځ کې ځینې د ټکر ټکی لري، خو ځینې بیا په دې باور دي چې په دې راپور کې د افغانستان فقر او
بیکاري
پام نه دی شوی.
ډېر زیاته مننه خاطر پردیس. او اوس هم ورځو یو بل راپور ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې د روان کال د پاتې میاشتو لپاره د بشري مرستو د رسولو د پلان د عملي کولو په موخه د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دی. وخت مو ډېر کم دی، له ما سپېڅلې راسره ده او په لنډیز سره به د راپور جزئیات واوروي.
کل سیب تاسو سلامونه لیدونکو او ریدونکو ته په افغانستان کې د بشری ناورین لا هم دوام لري او د مرستو د کمیدو اندېښنې هم شته. تازه دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا ویل چې 2023 کال د پاتې میاشتو لپاره د بشری مرستو رسولو د پلان د عملي کولو په هدف د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ریلیف پاڼې د راپور له مخې چې د دوشنبه پورې خپور شو اوچا ویل چې د جولای میاشتې تر 1 پورې یوازې 1.4 میلیونه ډالر ترلاسه کړی چې دا د تیر 2023 کال د همدې مودې د بودیجې په پرتله له نیمایي څخه کمې پیسې دي. د اوچا په خبره دغه ادارې هغه مهال 1.9 میلیارده ډالر بودیجه په لاس کې درلوده خو اوس نه. اوچا وړاندې ویلي چې په تیرو 3 کلونو کې پرله پسې وچکالۍ ته په کتو د بېوزلۍ د زیاتوالي او د 40 کلونو جګړو په نتیجه کې د بشري اړتیاو زیاتېدو داسې ګمانونه رامنځته کړي چې مخکې له دې چې ژمی پیل شي باید زیانمنونکو ته مرستې ورسول شي. د اوچا په خبره په افغانستان کې د 2023 کال سیلابونو او زیانونو ته په کتو باید د داسې حالاتو لپاره لاسنیوی او چمتووالی ونیول شي. دغه ادارې دغه شان په افغانستان کې د طالبان لخوا غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار کولو بندیزونو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ادارې روان کال کې محدودیتونه زیات کړي نشي کولای دغه بهیر او لنور ننګبنو سره هم کېدای شي چې مخ شي. د نړیوالو راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه تر بل هر وخت ډېره شوې ده. خو طالبانو بیا په وار وار ویلي وضعیت دومره هم بد نه دی لکه څومره چې نړیوالې تصویروي. تکل صاحب
ډیره زیاته مننه لیما سپیشل د ازادي راډیو خبریاله و چې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا د ورستی راپور جزئیات اورول. قدرمن اوریدونکو یو بل راپور هم پاتې دی چې د خبرونې ورستی موضوع ده او هغه د اوکراین د جګړې اړوند مسله ده. جزئیات فریده سیال اوروي.
د نوو راپورونو پر بنسټ روسی او اوکراینی بی پیلوټ الوتکو د دې هیوادونو پر مختلفو سیمو باندې بریدونه کړي دي. په خارکیف کې د دغه حرفوي خونځي ودانۍ تیر شپه د روسی بی پیلوټ الوتکو په نخه کړي و. د ودانۍ ساتونکو وایي د دوو بی پیلوټ الوتکو غوښنه یې واوریدل چې د خونځي پر ودانۍ تیر شوي او درې میالوتکې پر ودانۍ برید وکړ. د هغه خبره ودانۍ ور واخیست او وروسته د مرستې لپاره د بیړنۍ خدمتونو اداره راغله چې اور مړ کړي. دا سیمه ایزو چارواکو په خبره برید کی او کس ټپی شوی دی. بل پلو نن په خارکیف ښار کې پر یو روختون د برید راپورونه هم ورکړل شوی دی. د ایشوټډ پریس د راپور پر بنسټ په برید کې یو ډاکټر وژل شوی او یو نرس ټپی دی. بل خوانن سهار مسکو یو ځل بیا د بیپل ټالوتکو د برید شاهد و. روسی چارواکو کیف تورن کړی دی چې په پلازمینه مسکو کې پر یو سوداګریز ودانۍ د بیپل ټالوتکو بریدونه کړی دي. دا ودانۍ د یک شنبه په سهار په ورته برید کې زیانمنه شوې و. د کرملن ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس مهال مسکو څومره خوندي دی وویل واخ شتون لري او د مخنیوي لپاره اقدامات کیږي.
فریدا سیال وچې د اوکراین او روسیې د جګړې جزئیات اورول. قدر من اوریدونکو لدې سره د خبرونې اورسې برخې ته ورنږدې شو. یوازې دغمره وخت لرو چې د نن سپورتي خبرونه وورول. بختیار ساحل نه سایل صاحب.
تکل سب تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه. او بخښه تاسو غږ منه دا اوریدلې د ورزشي خبرونو د وخت کم مخ لامله به وازي د خزینه فوتبال نړیوال جام د ورستۍ سیالي او معلومات باندې کو. د خزینه فوتبال نړیوال جام په ترڅ کې نن لومړی لوبه د نیدرلند او ویتنام ترمن تر سره شو چې و د 0 پر وړاندې نیدرلند در سیالي ګټلې ده. نیدرلند یوازینی لوبډله شو چې د روان نړیوال جام په یو لوبه کې و ګولونه وهي. بل لور ته به انګلستان د نن د هایتی او ډنمارک په سیالۍ کې بیا ډنمارک 2-0 پر وړاندې د سیالۍ ګټلې او انګلستان د چین پر وړاندې شپږ ګولونه تر سره کړی دي چې د سیالۍ ګټلې ده. همدارنګه د پرتګال او امریکا ترمنځ سیالۍ بیا په مساوي توګه پای ته رسیدلې ده. ټاکل شوی چې سبا د خزینه فوتبال نړیوال جام سیالۍ په ترڅ کې د ارجنټاین او سویډن، سویلي افریقا او ایتالیا، پاناما او فرانسې او د جامیکا او برازیل د لوبډلو ترمنځ سیالۍ تر سره شي.
ډیره زیاته مننه بختیار ساحل و چې وروستي سپورتي خبرونه یو راول قدر منوریدونکو لدې سره دا خبري پښتو مجله پاتوره سیده په بلخ پرونه کې به جاوید نعیمی ستاسو کوربه وي.